قبل کده ما پښین دوه بجې سوې. السلام علیکم، د اسد رادیو په دې پښتو یو سات خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربانه. نن د ډیر لاسو پینځنیوم کال د کابیا هوت د میاشتې نه منېټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ ده. په دې مناسبت افغان ولسمشر د افغان ځواکونو د ستایلو ترڅنګ په دغه مناسبت جوړ شوی مراسم کې پر وسلواله مخالفینو هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د افغانستان د سمسورتیا لپاره افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. په دې اړه نور مطالب هم لرو خو تر خبرونو وروسته به یې واورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې اسوشیټډ پریس خبری ایجنس وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مارچ میاشت په لومړۍ نیټه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په اړه نوی فرمان لاسلیک کړی، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د منځنۍ اسیا دریو جمهوریتونو قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان ته سفر پیلوي. د بهم وروسته راسي لومړۍ له ناجیه ساپې څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم، دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی او باید ترې غلط تفسیر ونه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د اسلام آباد له نوې طرحې هرکلی کوي، او د هیواد په سویلي ولایتونو کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی او باید ترې غلط تفسیر ونه شي. ښاغلی غنی نن د کاپ یاهود د میاشتې نهمې نیټې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل هغه کسان چې فکر کوي افغانستان د جګړې ډګر دی دغې هیلې ته به ونه رسیږي. دی وایي افغانستان هیڅ حکم هیواد ته ګواښ نه دی، خو هغه کسان چې فکر کوي افغانستان جګړې په ډګر بدلولی شي دغه هیله به یې پوره نه شي. ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، او په دې برخه کې خپل شکایت افغان حکومت ته سپارلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د اسلام آباد له نوې طرحې هرکلی کوي او وایي پاکستان باید د خبرو پر ځای عملي ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن ازادي رادیو ته په خبرو کې د پاکستان له لورې افغان حکومت ته د نوې تګلارې د سپارل کېدو په تړاو څه ونه ویلي، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت چمتو دی چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ترهګری د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی او ویلي دي چې د ځپلو لپاره افغان لوري ته وړاندیزونه ورلیږلي. خغلی عزیز همدارنګ ویلي کچېرې افغان حکومت په دې طرحې سلا وکړي نو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې کیږي ورته رسمي بڼه ورکړل شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په سویلي ولایتونو کې د پولیو دوه پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت د پولیو ضد د څانګې د اړیکو مشر ګل خان ایوب نن ازادي رادیو ته وویل چې د پولیو دغه پیښې په روان میلادي کال کې په کندهار او هلمند کې ثبت شوي.
2018 کال کې موږ دوه د پولیو مثبتې پیښې لرو. لومړنۍ پیښه چې ده هغه د کندهار ولایت د کندهار د ښار د لوی ولی نه ده. دویمه پیښه چې ده هغه د نهر سراج ولسوالۍ چې د هلمند ولایت پورې تړاو لري د هغې نه راپور شوي ده.
نوموړي وویل چې سرلنه د پولیو د مخنیوي لپاره د دوی کمپاینونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې پیل شوي چې دغه کمپاینونو په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 15.1 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. او د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنیت قمندان غلام فاروق سنگری نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې ګڼې سیمې په خپل کنټرول کې راوستلې. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه کړې، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنۍ خبرونه له فرشتې جنرال زئی څخه اورئ.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه یا د چهارشنبې په ورځ د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په اړه نوی فرمان لاسلیک کړی. اسوسییټډ پریس د ټرمپ د ادارې د یو لور په چارواکي په حواله چې په دې اړه د بحث اجازه نه درلوده د هغه د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبر ورکړی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی شان سپایسر ویلي ټاکل شوی وه چې ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ دا فرمان لاسلیک کړي، خو ځنډ له دې امله راغی چې موږ غواړو دا فرمان تر لاسلیک وروسته په ډېر ښه ډول عملي سي. په دې ارتباط د ولسمشر ټرمپ مخکنی فرمان چې د اوو هیوادونو پر خلکو یې امریکا ته د ورتګ نوي ورځنی بندیز اعلان کړ، د هغه هیواد په هوایي ټکرونو کې ګډوډي جوړه کړه او پر ضد یې په زیاتو ایالتونو کې مظاهرې هم وشوې. د ټرمپ د بندیز دغه بندیز پر هغو اوو هیوادونو و چې اکثر خلک یې مسلمانان دي. د بندیز پر اساس پر هغو له سوریې امریکا ته د پناه غوښتونکو پر ورتګ هم ممانعت وضع شو. په قرغزستان کې نن دوهمه ورځ ده چې ګڼ شمېر خلک د اپوزیسیون ګوند اتمکین د مشر عمر بیک تقیبایف د خوشي کېدو مظاهره کوي. ویل کېږي چې لږ تر لږه 300 تنه مظاهره کوونکي نن د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې راغونډ شوي او د تقیبایف توقیف تحریکوونکی کار ته شعارونه لیږدوي. عمر بیک تقیبایف چې پخوا د رژیم له متحدانو و، اوس مهال د قرغزستان د ولسمشر الماس بیک اتمبایف له عمده منتقدانو دی. هغه پرون له ترکیې تر ستنېدو وروسته د بشکیک په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. چارواکي وایي هغه د اداري فساد پر ضد د مبارزې په لړ کې نیول سوی او ګڼل کېږي چې ډېر ژر د هغه د ابتدایي محاکمې د پیل په اړه پرېکړه وشي. لشت لږ زر تنه مظاهره کوونکي پرون هم د قرغزستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې مخې ته راغونډ شوي وو او د تقیبایف د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا دریو جمهوریتونو قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان ته سفر پیلوي. کرملین وایي ولسمشر پوتین به نن په تاجکستان او قزاقستان کې له ولسمشرانو امام علي رحمان او نورسلطان نظربایف سره په بشري چارو او د اقتصاد په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. هغه به سبا د قرغزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره د خبرو لپاره بشکیک ته ولاړ سي. قزاقستان، قرغزستان او روسیا د ایرو ایژیا اقتصادي اتحاد او د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هم دي. روسیا له دې سازمانونو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره کار اخلي. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې د داعش له وسلوالو د موسول ښار د ختیځو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي او د دجلې پر دریاب د یو موقتي پله جوړولو هڅې پیل کړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو ته د اکمالاتو لارې پرانیزي. د عراقي ځواکونو یو قومندان د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې پر دجله له 15 تخریب شویو او بې ثباتو برجونو لږ تر لږه یو ته د رسیدو لپاره عملیات نن سهار پیل کړو. او د امریکا د هنرونو او علومو اکاډمۍ تیره شپه د اوسکار جایزې اعلان کړې او د تر ټولو ښه فلم جایزه د مون لایت فلم وګټله. دا فلم په امریکا کې د یو ځوانکي د سخت ژوند په اړه دی چې مور یې په مخدرو موادو اخته وي. د تر ټولو ښه بهرني فلم جایزه د ایراني فلم جوړونکي اصغر فرهادي فلم فروشنده ته ورکړ سوه.
And the Oscar goes to the salesman Asghar Farhadi.
د تر ټولو ښه لنډ مستند فلم جایزه الخور البیداء ته ورکړ سو چې په سوریه کې د جګړې په اړه یو د اوسکار سرکال د اوسکار غوره اکټرانو جایزې کیسی افلک ته د مانچستر بای د سی او ایما ستون ته د لالا لاند فلمونو لپاره ورکړ سوی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. دوستانو نن د دیر لسو پینزه نویم المریز کال د کابیا هود د میاشتین همه نیټه ده چې په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ نومول سوی ده. په همدې اړه د افغانستان په دفاع وزارت کې مراسم جوړ سوي و چې افغان ولسمشر په همدې مناسبت دې غونډې ته وویل.
هغوی چې د افغانستان له امنیتي دفاعي قوتونو سره په جګړه بوخت دي څوک دي؟ آیا هغه کسان نه دي چې د پردیو میندو 15 کلنو ماشومانو ته انتحاري واسکټونه ورغوندي؟
په ننګرهار کې د قرباني سوي امنیتي سرتیرو ورسل حکومت غواړي چې د ملي ځواکونو د ملاتړ غونډو پر ځای د دوی د قرباني سوي بچو حقوق ورکړي.
زما زوی شه چوره په پرا کې ویني راته چکې دي راغله د بل میواده واده ته نه خلک راټول ګوډي باندې چې د دې تابوت راغې او نن راته حق پوک نه راکې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د احمد ایشچی په قضیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو تورونو ساتونکو څخه تحقیقات دوام لري.
تلاش معنی است که واقعیت یا حقایق اصلی با و چگونگی قضیه هویدا و روشن شوه.
نو راپورنه هم لرو په دوه منیمایی که یو کلیزه ژغونه او هم د شوز اونیس پروگرام نیمه نړۍ خپرېدو ته چمتو دي. اورېدو ته یې بلنه درکوم. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه چې وړاندې مې وویل، نن د 1995 لمریز کال د کبیهود د میاشتې 9 نېټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کېږي. دا لومړی ځل دی چې سږ کال دغه ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په نوم نومول سوې ده. او په همدې تړاو په کابل کې په بېلابېلو سیمو کې، مخصوصا په دفاع وزارت کې، ځانګړي مراسم ترسره شول چې د ولسمشر په ګډون ځینو افغان چارواکو پکښې ویناوې وکړې. د دفاع وزارت دغې غونډې ته زموږ همکار یوسف ځدران ورغلی و او همدا اوس راسره د کابل د سټډیو څخه په لاین کې دی. ځدران صاحب، که زما اواز اورئ، تاسې اورېدونکو ته معلومات ورکوئ چې په دې غونډه کې ولسمشر څرګندونې وکړې او څه یې ویل، او نورو چارواکو څه خبرې درلودې؟ مهرباني.
بله، لکه تاسو چې وویل اوریدونکو ته، نن د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ملي ورځ نمانځل کېږي. جمهور رئیس غني د هوایي ځواکونو او همدارنګه د پولیس ځواکونو څخه په دوه بېلابېلو ځایونو کې لیدنه کتنه وکړه. همدارنګه اجرایه رئیس د سردار محمد داود خان روغتون ته د ټپیانو د لیدنې لپاره ورغلی. وروسته بیا په یوه غونډه کې د دفاع وزارت کې ټول افغان چارواکي، امنیتي او دفاعي چارواکي او همدارنګه جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره غونډ شوي او په هیواد کې د روان وضعیت په اړه لږ ډېر خبرې وکړې. په همدې ډول امنیتي او دفاعي ځواکونه یې وستایل. د دوی د قدردانۍ لپاره یې نږدې 2500 دولتي مډالونه منظور کړو او همدارنګه د دوی د شهیدانو د کورنۍ او همدارنګه د معلولینو لپاره یې څه باندې 20 میلیونه افغانۍ منظور کړي چې باید پوښتنې وشي. جمهور رئیس غني په دې اړه جوړې شوې غونډې کې یو ځل بیا هغه ډلې تعریف کړي چې په هیواد کې جګړه توده ساتلې ده او د ده په وینا باندې نه غواړي چې افغانان ښه ژوند وکړي. جمهور رئیس غني د خبرو په یوه برخه کې وویل،
هغوی چې د افغانستان له امنیتي دفاعي قوتونو سره په جګړه بوخت دي څوک دي؟ آیا هغه کسان نه دي چې د پردیو میندو 15 کلنو ماشومانو ته انتحاري واسکټونه ورغوندي او په خپله بیا څلور څلور ودونه کوي؟ آیا هغه کسان نه دي چې د هیروینو په قاچاق او د کانو په لوټ کې لاس لري؟ آیا هغه کسان نه دي چې په لویو لارو کې ماینونه ښکوي او د علماو، معلمانو، انجینرانو او هر هغه چا په وزلو کې لاس دی چې د افغانستان عزت او ترقی غواړي؟
د دې ترڅنګ جمهور رئیس غني د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د دوی په بدل کې د ودریدو په وړاندې وستایل چې په ښه ډول یې میړانه کړې او په دې هیواد څخه دفاع کړې ده. په همدې ډول یو ځل بیا یې په وسلوالو طالبانو باندې سره له دې چې د سولې ته کېناستو غږ وکړ. دوی ته چیلنج ورکړ چې دا جګړه چې دوی په هیواد کې روانه ساتلې، که چیرې د دوی په نس باندې روا وي، خپلو اعمال دوی توجیه کولی شي. د افغان علماو سره د کېنې نوموړي وویل،
آیا طالبان دیتا تیار دی چې د افغانستان له علماو سره کینی او دلیل ووایي؟ آیا بغاوت په اسلام کې روا ده؟ آیا په هغه خاوره کې جنگ جایز ده چې په محکمو کې شریعت چلیږي او قانون د طالبانو د هر یار او بادار تر قانون اسلامي ده؟
له دې میاشت وړاندې د کب نهمه نیټه د کابینې په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د ملي ورځې په نوم تصویب شوې وه. افغان حکومت وایي، د افغان حکومت دفاع وزارت په دې باور دی چې دوی سږ کال د شفق عملیات ترسره کړي دي او په دې عملیاتو کې 4392 عملیات کړي دي. په همدې عملیاتو کې 2344 هوایي بریدونه هم شامل دي چې افغان ځواکونو کړي دي. نو دغه ټولو ته په کتو دوی په دې ور دي چې افغان امنیتي ځواکونه د خورا زیات درناوی وړ دي. اجرایه رئیس هم په دې غونډه کې خبرې وکړې. نوموړي په وینا، دغه ورځ به دوی لا متوجه کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. نوموړي وویل،
این روز ما را متوجه، هر کدام ما را در هر جایی که هستیم متوجه مسئولیت های ما می سازد در قبال مسئولی منصوبین نیروهای امنیتی ما.
دا په داس حال کې دا چې افغان حکومت د نږدې 15 کلونو رئیس د بیلابیلو وسلوالو ډلو سره چې دا وخت دوی شل ډلې یادوي په جګړو بوخت دی او د سولې یا ثبات د ټینګښت لپاره له بیلابیلو ادرسونو کار کوي. اما دوی په دې باور دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانې باید په هیڅ قیمت هیر نه شي بلکې د تل لپاره یاد پاتې وي. بلې فریبه،
بلې ډېر زیاته مننه یوسف ځدرانو چې په کابل کې یې د هغې غونډې جزئیات راکول چې پکې د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه ملي ورځ لمانځل سوی وه، او ولسمشر افغان امنیتي ځواکونه لکه چې زموږ همکار ویل افغان امنیتي ځواکونه یې وستایل او تر څنګ یې غوره وبلل چې وسلوال مخالفین د هغه څه په اړه استدلال دی وکړي چې له کبله یې په هېواد کې جګړه توده ساتل سوې ده. خبره د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځ ده، په همدې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره خبر کړی او د همدې ورځې د اهمیت په اړه مې پوښتلې ده، او هم دا چې افغان ملي پوځ اوس پر کوم لور روان دی. ښاغلی وزیر وای
ګوره کسړی داسې دقیق فکر وکړي، زموږ د وسلوال پوځ د جوړېدو نه ډېر کم کلونه تیر شوي دي، مګر په دې کمو کلونو کې په دې کمه موده کې موږ ډېر ستر بریالیتوبونه او لاسته راوړنې لاسته راوړي دي. په دې ته دنیا په تاریخ کې به داسې نه وي شوی چې هم ته جګړه وکړي، هم ښوونه روزنه وکړي، هم جلب جذب وکړي، هم تاسیسات جوړ کړي، او هم داسې جګړه چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده، په ډیرو لوی آبادو کې جګړه ده. زمونږ یوازې طالبان نه دي، داخلي مخالفین نه دي، دلته سترې تروریستي ډلې دي، د سیمې استخبارات دي چې د جګړې تر شا ولاړ دي. سره له هغې نه زموږ وسلوال پوځ د ټولو چالشونو په مقابل کې جګړه کړې ده او موافقتونه یې لاسته راوړي دي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې زموږ وسلوال پوځ په ډېره ښه خوا باندې روان دی. موږ په ډېرو برخو کې ډېرې قوي لاسته راوړنې لرو، مثلا لکه د کوماندو په برخه کې زمونږ د کوماندو قطعات په سیمه کې جوړه نه لري، و زمونږ ځانګړي یا خاص قطعات په سیمه کې جوړه نه لري. زمونږ هوایي پوځ چې تصور نه کېږي، موږ هره ورځ د 100 نه تر 200 پورې پوځي ماریبوي عملیات ترسره کوي، پروازونه ترسره کوي. زمونږ د انجینري قوتونه اوس ډېر پیاوړي شوي دي. کشف او استخبارات په دې اخرو کې زمونږ ډېر ښه پرمختګ کړی دی، روزل شوی دی. نو زمونږ په تخنیک برخه کې موږ پرمختګ کړی دی. تاسیسات موږ د سیمې په سطح نه پورته تاسیسات اوس موږ لرو. نو زه تاسو ویل شم چې زمونږ وسوال پوس په ډیره خوا باندې روان دی.
بله وزیر صاحب، تاسو له ستروونو خبره وکړه کده اومده ستونزو هم راته وایس چې اغه اومده خلیګاوی څه دي چې تاسو فکر کوئ تر دغه نه د خپل په یو دوه کال نور کې باید اغه حل سی، یو ډیر غټه خلیګاو سی.
او اغه غټه خلیګا چې مونږ لرو اغه زمونږ د خپل په بازل کار چې مونږ په 2015 او 2014 کال کې ډیر کار پر هوایي قواو باندې کړی دی، مګر زمونږ مشکلات په هوایي قواو کې ټول حل شوی نه دي. مونږ هوایي قواو مې باید ډیر کار وشي تر څو چې نورم خپل کو ودرېږي. مثلا زمي سنفونه چې ډیر اړین دي منګه په هوایي پوس کې نه لرو تر اوسه پورې. په توپچی برخه کې، د زریدارو په برخه کې منګه مشکلات لرو چې دا مشکلات باید په ډیر نږدې وختو کې حل شي. نړیواله ټولنه د ناتو غړي هیوادونه، امریکا متحده ایالات باید په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. یعنی زموږ غټ مشکلات په هوایي برخه کې، د توپچی برخه کې، د زریدارو په برخه کې منګه غټ مشکلات لرو. او یو بل اساسي مشکل زموږ دا دی چې منګه باید د ترمیم او د جوړولو فابریکې ولرو چې اقلن که درنی فابریکې نه وي نو سپکې فابریکې ولرو چې وسایل پکې وکولی شو، هلیکوپټر او الوتکې پکې ترمیم کړلی شو. نو داسې ورکشاپونه او ډېر قوي باید غښتلي ورکشاپونه ولرو.
د دې ورکشاپو ژمنه، د دې ورکشاپو د جوړېدو ژمنه چا کړې ده در سره نړیوالې ټولنې منظور مې دی؟
بله، ما اوس تاسو ته ویلې غوښتم چې ووایم د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د هلیکوپټر او د الوتکو د ترمیم لپاره زموږ سره په افغانستان کې فابریکې جوړې کړي. البته قوي ترمیم خانه په نامه باندې یو سایت لپاره زمونږ قوي ترمیم خانه جوړې کړي، یو په کابل کې، مزار شریف کې او په هرات کې. نو د دې لپاره هم کار پیل شوی دی. واغه سنکونه چې په وی قواو کې نه دي تر اوسه نشته، د هغې لپاره هم ژمنې موجودې دي چې هغه هم احیا شي او جوړ شي.
بله، او یو ورسته پښتنه کوم د شذینه پرسونل پاره کرات وای چې فعلاً په افغان ملي پوز کې څومره دی
خورکې زتا واستو یم چې موږ سوال پوز کې لکسلنه لاس پیسره موږ دې مېرمنو لپاره تخصیص ورکړی دی کولې شي چې دوی راشي و سوال پوز ته په دو طلب ډول او دوی ساتيري په توګه د برېدمل په توګه د افسر په توګه نو دند تر سره کولې شي اوس موږ د جنرال په سطحه مېرمنې لرو د ګروال د جګړن د ګرمن ساتيري ډاکټرانی نرسانی پیلوټانی یعنی په هر سطحه کې موږ مېرمنې لرو نو اوس موږ دا لاره
شمیره راتوي لې سي چې څومره شمیره
موږ په دقیقه توګه ورته ما یو زرو پنځه سوه
د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د پاوچ پر لاس تراوړنو او ستونزو سره شخیته یو معلومات یې راکړه. بیا هم پر همدې موضوع پاتې کېږو. په ننګرهار کې د قرباني سوي امنیتي سرتیرو ورسه له حکومت څخه غواړي چې د ملي ځواکونو د ملاتړ غونډو پر ځای دي د دوی د قرباني سوي ماشومانو یا بچو حقوق ورکړي. په دې اړه نور حال شاه محمود شینواری راکړي.
د کب یهود میاشتې نهمه چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواک د ملي ورځې په نوم نومول شوی او د هیواد په اکثر ولایتونو کې په همدې تړاو غونډې جوړیږي. خو په ننګرهار کې د یو شمېر قرباني شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي د دې غونډو پر ځای دې د قرباني شوو سرتیرو ورسې ته خپل حق ورکړي. دوی وایي د قربانیانو کورنۍ او ته د حکومت لخوا ټاکل شوی معاش په وخت نه ورکول کیږي او دا رنګه د ځمکې اویزونه ورکل شوي خو نمرې ترې زورواکو لاندې کړي.
زه محمد سفیر ولد محمد ګلاب زوی د پچیراګام لسوالۍ اوسیدونکی په خپله په نظمنامه کې لومړی ساتنمنو ولګیدم په میدان شار کې او هغه ځنمه فرمونه ورڅ خلاص کړه په خپل په لګیدلم په داسې حالاتو کې ځلګیدلم کاغه یو ځوان نه دی چې هغه داسې حالات کې ولګي کزه چې کم رقم لګیدلم نو هغه د والی زوی کول لګیدو په ماغه سات والی مړ دی خو شکل ما هغه راوړو ماته په شرواله کې چې دی هغه راکړو اویز یې راکړو چې اویز مې راکړو اویز وس نیولې دی زورواکانو هغه ځینې ولې دی خازه اوس دویم ول زر په زورواکو باندې ځان مړ کم رازم ولایت تا ولایت ټول ورس په خپل غونډي دي آسی فضل غونډي دي ولایت توردا شروالې توردا زه هغه چې ما کلمې نه پلاس کړه خستنه تا ماته هغه وخت کې سوي چې لمړی ساتمنن ډوړې درته په مستر راوړه او چې نن زول لګیدم در بدر شم خزر نه جوړ شو نو وس چې زه تا ته درځم شو پکې ته یو عادي عسكر نو ماته یو بيزتي راړي
زما زوی شې چوره په پرا کې ویني راته چکې دي راغله د بل می وادو واده ته نه خلک ټول ډوړې باندې چې دي تابوت راغې او زه نن راته حق پک نه راکې نه ماش بند شپږ میاشتې کېږي چې ماته ماش نه دی راوړل شوی کنه دا میاشت دا دغه په غونډ پراتې دي زه د دې ملت ته چې شي خدمت وکړم زه خپله مایوبې مې دغه په دغه دې کې زما سره هم دا زما مغزه وتلې دي دا دا خاورن زما نه ده دا د انګلیس ده دا د یهودو نسواره ده زما هیڅ شی نشته زه یو امانتي سړی یم چې زه راوړم چې زما وطن دی چې شو وطن مې دی هیڅ وطن نه لرم موږ څه وکړو دغه کونډې یتیمان چې زه وخري زه خپل مایوب کار نشم کولای په کال کې ماته شپېته زره روپۍ و پنځه اویا پیسې د مایوبې ما
په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری هم وایي اکثره وخت د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او نمانځنو په نوم فرمایشي غونډې جوړیږي خو سرتیرو ته حق نه ورکول کیږي.
زموږ دا ژوندي سربازان چې دی چې په لیکو کې عملا د دښمنانو په مقابل کې شپه ورځ په جګړه کې ښکیل دي چې دوی په دې وپوهیږي چې ولا که موږ ونه اوسو دولت زموږ غمخور دی حکومت زموږ غمخور دی او دوی زموږ د بچیانو د راتلونکي لپاره دوی په هغه اساسي او مهم ضرورتونه چې زموږ د کورنۍ دی چې هغه سرپناه څخه عبارت دی که موږ ونه اوسو حکومت تصمیم لري چې دا کار وکړي مګر په تاسف سره زه فکر کوم چې دا هغه څه چې لازم دی او د خلکو توقع دی او د شهیدانو د ورثو توقع دی هغې ته خاصه پاملرنه او رسیدګي نه دی.
بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قرباني شوو سرتیرو ورثو ته حق نه دی رسیدلی. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي دغو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د دوی حق د ترلاسه کېدو په خاطر به جدي ګام پورته کړي.
په اوسني حالات کې ولایت مقام تر هر څه لومړیتوب د شهیدو سرتیرو کورنۍ ته ورکوي چې دوی ته به نمرې په واک کې ورکوي. موږ هر اړخیزې هلې ځلې پیل کړي تر څو د شاوخوا کلونو د نمرو شته ستونزه حل کړو او هغه کورنۍ چې هغوی ورونه او د کورنۍ نور غړي د امنیتي قوو په لیکو کې شهیدان ورکړي هغوی ته د استوګنې په موخه نمرې په واک کې ورکړو.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قرباني شوو سرتیرو ورثه په داسې حال کې د خپل حق غوښتلو غږ پورته کوي چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د کب یهود د میاشتې نهمه د ملي امنیتي او دفاعي ځواک د ملي ورځې په نوم نومولې ده او د لومړي ځل لپاره په ټولو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډې جوړیږي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو لري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر وی پڼه هم واوري او مطلب مو ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. ورځو یو بل مسلې ته د افغانستان لوی سرنوالي وای د احمد ایشچی په قضيه کې د ولسمشر د لمړي مرستيال له وو تورونو ساتونکو څخه تحقیقات دوام لري. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي دغه قضیه په پوره غور او دقت سره وڅېړي او په اړه یې پریکړه وکړي. په ورته وخت کې احمد ایشچی وایي تر هغې چې په خپل جنرال دوست محکمې ته حاضر نسي د لپاره د قناعت وړ نه دي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د افغانستان لوی سرنوالي وایي تحقیق یو پیچلې او مغلقه پروسه ده او دوی هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستيال له وو ساتونکو څخه په پوره دقت او بې پرې ډول څېړنې وکړي او په اړه یې وروستۍ پریکړه وکړي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قضیو کې د صورت ترڅنګ دقت هم ډیر مهم دی او دوی هڅه کوي چې د حقایقو او شواهدو پر بنیاد قضیه وڅېړي او په اړه یې په دقیق ډول پریکړه وکړي.
تلاش معنی است که واقعیت یا حقایق اصلی
زما کوخه هم داده چې د قضیه اصلي سرنګواله او حقایق روښانه شي. د لوی سرنوالي لخوا اجرات د قانون پرانا کې ګام په ګام په پوره دقت او جدیت سره پرمخ تللی دي او په وروستۍ مرحله کې د قضیه پلاوه د شواهد او مدارکو پرانا کې به پریکړه وکړي. خغلی رسولی وایي دوی د نورو قضیو په شان په دغه قضیه کې هم د عدالت ټینګښت او د قانون تطبیق ته ژمن دي او په دې برخه کې په پوریت جدیت سره خپلې چارې مخته وړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د جنرال دوستم و ساتونکو لوی سرنوالۍ ته د تحقیق لپاره ورغلي خو د خغلی دوستم یو ویان عبدالله قرلق بیا دغه خبره ناسمه بللې وه. د خغلی قرلق د دغه څرګندونو په ځواب کې د لوی سرنوالۍ ویان ازادي راډیو ته ویل چې په قضیه کې تنه تورن کسان تر چرون لاندې دي او دوه نورو د نیولو لپاره هڅه دوام لري. بل پلو د افغانستان اجرایی ریاست هم لوی سرنوالۍ ته د دوستم د وو ساتونکو حاضرېدل یو خبر مختک بللو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ولسمشر د لومړي مرستيال له وو ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه کړې. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی سرلدی چې لوی سرنوالۍ ته د ولسمشر د لومړي مرستيال د وو ساتونکو حاضرېدل یو مثبت ګام ګڼي خو ټینګار کوي چې په خپل دوستم باید د تحقیق لپاره لوی سرنوالۍ ته حاضر کړل شي. خغلی ایشچی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
که ما اطلاع داریم همه ات نفر از بادیگارده شه
تر کومه چې موږ معلومات لرو و تنه ساتون کې سرنوالۍ ته معرفي شي او سړنې ترې روانې دي. خو زمال نظر په خپل دوستم چې د قضیه اصلي عمل دی باید محکمه ته حاضر شي او دنده هم باید وزنډول شي. محکمه ته د ساتون کو حاضرېدل هم یو مثبت ګام دی خو تر هغه چې د دنده وزنډول شي او محکمه ته حاضر نشي زما قناعت نشي ترلاسه کولای. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د اساسي قانون د 98 ماده له مخې د ولسمشر لومړی مرستيال او ساتونکي باید د یوې ځانګړې محکمې له لورې محاکمه شي. خو دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د داشان محکمې رامنځته کېدل چې د ولسمشر لومړی مرستيال د محاکمه کړي ممکن نه دي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
بله ډیر زیاته مننه وصل وصالو. او وسم یو بل راپور لرو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا وایي چې ملي شورا لاسته راوړنې لرلې خو خلکو ته د لاسرسي په برخه کې کمزور ده. دغه بنسټ خپلو تازه موندنو له مخې وایي چې ملي شورا پر حکومت چارو د نظارت او د قوانینو د تصویب په برخه کې د 1994 کال په پرتله جدي عمل کړی دی. نور حال به له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا پر روان هجری لمریز کال کې د ملي شورا د فعالیتونو په اړه بشپړه ارزونه کړې. د دغه مؤسسې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې له رسنیو سره د خپل موندنو د شریکولو پر مهال وویل چې ملي شورا له ستونزو سره سره د 1994 کال په پرتله بریالی و. د فیفا د پارلماني سر د برخې مشر حسیب مطرف وایي چې ملي شورا د حکومت په چارو کې د نظارت او د قوانینو تصویب په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې خو خلکو ته په هغه توګه چې لازم و رسیدنه نه ده کړی.
در مجموع جلسات عمومی ولسی جرګه برگزار کړ. جمن
زموږ د موندونو پاس اس په 1915 نوی لمریز کال کې د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې څه د پاس سلور سوش په تو موضوعات چې امنیتی اقتصادي حوادث او سیاسي اقتصادي او اجتماعي ستونزې په خلکو پورې اړه لري مطرح شوه چې د کټګوري پاس اس په دواړو شوراګانو کې د خلکو ستونزو ته شپږ سلوي فیصد رسیدنه شوې ده. د فیفا د معلوماتو لمخې ملي شورا په 1915 نوی لمریز کال کې ټولې څه د پاسه 200 عادي فوق العاده استجوابي او سیزي غونډې تر سره کړې چې تر ډیره په دغه ناسو کې د حکومت په چارو کې نظارت، قوانینو تصویب او د خلکو شکایتونو ته رسیدو په مسلې تمرکز شوه دی. ولسی جرګې د روان کال د لړم په 22مه د دولت وطن وزیران د بودیجې د نه مصرف په وجه سلبي صلاحیت کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي کسه هم د فیفا د نوې سیړنې هرکلی کوي، خو وایي چې دوی هڅه کړې تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولسی جرګې غړي قادر زازي ویل ملي را د دولت په کارونو نظارت په پرتله خلکو ته خ رسیدنه کړی ده.
مونږ اصلا د نظارت نه مردومداري مخ کړی د ما په تحلیل باندې د نظارت نه او د قوانینو مسایلو نه مونږ مردومداري مخ کړی ده. تاسو چې د هر وکیل کور یا اجره یا دفتر ته تاسو لاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان ملي شورا نه د توانېدلې چې خلکو ته سم کار وکړي او د دوی اعتماد په سمه توګه ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ژمنانه وسم 2:30 دقیقې سوې فرشته جلزې د مهمو خبرونو لنډي سروي.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وایي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو یو لوی قومندان ملا عبدالسلام اخوند په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد هم په یوه اعلامیه کې د ملا عبدالسلام اخوند د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا د پوځ یو ویندوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې الوتکو د جمعې په ورځ په کندوز کې حملې کړي، خو دا چې د دغو حملو په پایله کې څوک وژل سوي او څومره پرمختګ سوی لا نشي تاییدولی. په افغانستان کې نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ منځل کیږي. په دې مناسبت په وینا کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین نن د منځنۍ اسیا دریو جمهوریتونو ته سفر کوي. جمهور رئیس پوتین به په دغو هیوادونو کې له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د بشري حقونو د وضعیت پر شوالي خبرې وکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په اړه یو نوی فرمان لاسلیک کړی. اسوسییټډ پرس د ترامپ د ادارې د یو لوړ رتبه چارواکي په حواله دا خبر ورکړی دی. او د امریکا د علومو او هنرونو اکاډمۍ تیره شپه د اوسکار د جایزو ګټونکي اعلان کړل او د تر ټولو ښه فلم جایزه مون لایټ په نوم یو فلم ته ورکړ سو. د بهرنیو فلمونو په لړ کې تر ټولو ښه بهرني فلم جایزه د ایراني فلم جوړونکي اصغر فرهادي فلم فروشنده وګټله.
من نه فرشته جلزی او د اقتصادي دګربو مو سهرګل امیرزای خبر کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری خونه وایي د هغو توکو په بایو کې چې له پاکستان افغانستان ته راځي د پام وړ لوړواله راغله. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی ویان سیم الدین پسرلینو ازادي راډیو ته ویل ک د افغانستان او پاکستان حکومتونه د تړلو پولو د خلاصون غمو نه خوري نو دواړه هیوادونه بل اقتصادي زیان سره مخ شي. خاغلی پسرلی تر ډیره په پاکستان نیوکه کول چې هر وخت د افغان سوداګری د زیانمنولو هڅې کړې دي. د یادونې وړ ده چې نږدې دوه اونۍ کېږي چې پاکستان د دغه هیواد او افغانستان ګډې پولې په ناڅاپي توګه د ټرافیکو او مسافرو پر مخ تړلې دي. د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنه وایي مالی وزارت دی د بیلانس یا مالی راپور د غوښتلو وخت ډیر کړی. د ننګرهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر انجنیر قاسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی نشي کولای چې میاشتنی او ربوار مالی راپور دغه وزارت ته وسپاري او غواړي چې د بیلانس یا مالی راپور وخت کم تر کمه یو کال کړي. انجنیر قاسم زیاته کړه مخکې له دې چې دوی د خپل صنعت په ګټې او تاوان پوه شي مالی وزارت یې بیلانس غواړي چې په خبره یې ستونزې جوړې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې مالی وزارت په دې اړه له سوداګرو سره د یو ګډ مشورتي پلان د جوړولو خبره کړې وه. نن د کابل په بازارونو کې د ځینې خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو نه څلوخ کلی بوجه پاکستانی وړي یو لسو 50 صفخانه یو 50 کلی بوجه قزاقي وړي یو لسو 50 صفخانه یو 50 کلی بوجه بورا 2200 صفخانه یو درنی منی بوجه ورجا 1550 صفخانه او شپارس لیټر غوړي یو لسو صفخانه د کابل په بازارونو کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل 1500 یو لیټر ډیزل تیل 3500 صفخانه پلورل کیږي او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنی وسرو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر وښ په افغانۍ 15 شپته پوله یو یورو یو افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ او یا پوله یو سعودي ریال 3 افغانۍ زیر رانی تومنه 10 افغانۍ شپته پوله او زر پاکستانی کلداري 1525 افغانۍ لمړتیا مو مننه
از هم مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي رادیو دغه پښتو یو ستخ خبرونه را سره واورید د نورو اونیزو خبرونه اوریدو ته هم بلنه درکوم لمړی به د ژمنې سرسم یو کلی زر ژغونه واوري او ورسته د شوز اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو ته چمتو دي
یو کلی زر غاګونه
قدر من اوریدونکو السلام علیکم په تیرا برخه کې مو واوریدل چې خوونکی عادلې د اسلام د تاریخ د لومړنۍ خوونکی بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها په اړه کې شاګردانو ته معلومات ورکړل اوس به واورو چې صابر د شورا خزانه دار او خوونکی لیلما په سیمینار کې څه وایي
سیمینار ته راغلیو عزتمنو او محترم حضارو تاسو د ښځو د حقونو په اړه مختلف موضوعات واوریدل اوس به څوک ما ته ووایي چې د یوې کورنۍ د خوشبختۍ راز په څه کې دی چا لاس پورته کړی مهربانی وکړه تاسو
مولای صاحب محترم یو کورنۍ هغه وخت خوشبخته کیدی شي چې د یو بل حقونه تدرناوی ولري
معلم صاحب لایلا ما ښه خبره وکړه
صابر خان همدا سده حق د الله جل علا شانه صفات ده هغه بنیادمان چې د رحمان پروردگار په لار زی حق پلوی دی د نور حقونه نتر په لاندې کوي په خلکو کې با عزت من وی خانو صابر خان تاسو وای چې خلق څډول د یو او بل په حقونو په هدي شي
مولوی صاحب تاسو مونږ ته راوخودل چې خلک هغه وخت یو بل په قانونو پوهیدای شي چې په دین و پوهیږي پوها ولري او له قوانینو خبر وي
ماشاءالله ماشاءالله تاسو جواب بالکل سم ده خو زه له محترم حضارنا یو بل پښتنه هم کوم خو ارخطا کیږي بنا پښتنه آسانه او روښانه ده ټول به پې وپوهیږي ځکه چې موږ او تاسو یا ورسره مخ یو او یا هم انشاء الله ورسره مخ کیدونکي
مهرباني وکړئ مولوي صاحب
پښتنه دا ده چې د یو هلک او نجلۍ د واده په برخه کې کورنۍ څه مسؤلیت لري
مولوي صاحب دا پښتنه لږه ګرانه ده معلم صاحب لایلو ما دې جواب وایي
جواب دا دی چې د کورنۍ د غړو ترمنځ مشوره وي د کورنۍ مشران په تیره مور او پلار د زوی او لور سره د واده په برخه کې مصلحت وکړي
بالکل ستاسو فرموده سمه ده په مشوره کې به ځوان زوی او لور د بې ځایه احساساتو ښکار کیږي هم نه په جبر به د مور او پلار خوښه هم نه پیورته بل کیږي خود مور او پلار لا عقلانه صمیمانه او دل سوزانه مشورو به هم به برخی نوی،
یعنی په مشوره کې دا خیر دی چې هم به د زوی او لور خوښۍ ته پام کیږي او هم به د مور او پلار له تجربو کار اخیستل کیږي.
همداسې د صابر خانه د نښې منځ یې وویشت، په دین پوهېدل، په قانون پوهېدل، پوهه لرل، مشوره کول، کورنۍ او حتی ټولنه د ښه ژوند او نیکمرغۍ معراج ته رسوي. مونږ او تاسو په هر لمانځه کې همدا دعا کوو چې یا ربه زمونږ دا دنیا هم ښه ولري او هغه دنیا هم. الهي امین یا رب
العالمین.
اسلام زویا، تو ګوره چې دا څوک راغلل.
ښه مورې، اوهو، دا خو مې پلار راغی. زه به د ورسې له لارې له کوټې وځم، دا به بیا راباندې مینتونه کوي.
نه مور دې جار شي، داسې مه کوه. ته چې ناروغه وې، پلار دې ډېر درته خفه و.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. د اسلام پلاره ستړی مشې؟
خیر اوسې. ویم خدای دې د اسلام ناوې در باندې وویني چې زه دې په سندرو زړه خوشحاله کړم.
پلاره، ته رښتیا وایې کسې ټوکې کوې؟
اسلامه بچو، په هر شي کې ټوکې، خو په واده کې ټوکې نه وي بچې. بله دا چې ستا ناروغۍ مې سترګې خلاصې کړې. ته مې د جګر ټوټه یې زویا. ستا د ارمان په لاره کې به تر کوی قافه مزل وکم زویا.
څه
شکر خدایه.
پلاره، ته څومره ښه یې، ترکه د لاسونو چې ښکلې کوم.
وه سړیه، دا ته نن څنګه په خیر خوله پاڅېدلی یې؟ دا په کومه کلي دې د زړه کلب دروازه خلاصه شوې ده؟
دا د دین په کلی. نن سهار مولوي صاحب له سیمینار نه راووت، بیا مې پوښتنه ترې وکړه چې په سیمینار کې مو په څه شي باندې خبرې کولې.
ښه نو مولوي صاحب څه ویل؟
ویل چې د واده په کار کې باید چې مور او پلار د خپلو اولادونو رضایت او خوښۍ ته پام وکړي. په جبر او زور دې خپله خوښه په زوی او لور نه مني، چې دا لویه ګناه ده.
د اسلام پلاره، شکر دی چې د دین خبرې دې په زړه لګېدلې دي. چې داسې ده، زه او ته به دواړه د ګلالۍ په مرکه ورځو، که څنګه؟
مرسال لوری، په پولیسو کې له دندې سره د دومره مینه ډېره ده چې اوس په راډیو کې هم د پولیس او سربازانو سندرې اورې.
پلار جانه، نن زه ډېره خوشحاله یم.
په ایمان خوشحاله شي لورې، خو دې نه ویل چې څه ته خوشحاله کړې.
پلار جانه، پوهېږي نن مې په راډیو کې د اسلام د تاریخ په باره کې داسې خبرې واورېدې چې له سربازۍ او په ملي پولیسو کې له دندې سره مې نوره مینه زیاته شوه.
بس لورې، له هر کار سره چې مینه وي په هغه کې سړی کامیابیږي هم. ښه نو اوس دا اورېدلې معلومات دې له ما سره هم شریک کړه.
ولې نه پلار جانه، مولوي صاحب د اسلام د تاریخ یوه ډېره لویه مبارزه ښځه معرفي کړه.
ښه ښه، دا څه نومې ده او څه کارونه یې کړي وو؟
دا مبارکه میرمن بی بی صفیه نومې ده، ډېرې لویې کارنامې لري.
بخیلې مه کوه لورې، پلار دې هم په دې کارنامو وپوهوه، دعاوې به درته کوي.
دعا نه دې جار شم پلار جانه، داسې ده چې بی بی صفیه زموږ د مبارک پیغمبر عمه وه. یوه کارنامه یې دا وه چې د احد په غزا کې په توګو غازیانو د اوبو ډک ځای ګرځاوه. خو کله چې د مشرکینو په نیت وپوهېده چې غواړي زموږ مبارک پیغمبر ووژني، سمدلاسه یې وسله واخیسته.
ښه ښه، دا خو نو د زړه سواندۍ تر څنګ ډېره توریالۍ او غیرتي هم وه.
هو، د احد په غزا کې چې ځینې مسلمانان له غزا تښتېدل، هغوی به یې غزا ته راګرځول.
وایم په پیر دې رحمت شه، دا خبرې خو زما لپاره هم نوې وې. ښه، نورې څه کارنامې لرلې؟
او نورې کارنامې دا وې چې د خندق په غزا کې هم وسله اخیستې وه او محاصره شوي مسلمانان یې د ظالمانو له تورو وساتل.
ښه ښه، نام خدا دې وي. زما لور ځکه د مور وطن د پولیسو په صف کې خدمت ته ملاتړي چې د وطن خلک په امن او سوله کې ژوند وکړي، ماشومان د شپې ارام او بېغمه خوبولی شي، او سهار مهال په ډاډه زړه په خندا او خوشحالۍ مکتبونه ته لاړ شي.
هو پلار جانه.
خوشحالی نغمه او نغه غوم کله به غوم اخر دا تمنونو واخره روان دی اتن دے گڈا دے پیغل چور ما چور دے تملو نا گگی گی واد دستا دزوی دے
مالک د چا تنو نه یادوی د چا واد دے د چا کوجدا کیگی خبر څه ده
اور دلی می دی چې د خان دلاور خان اعظم د مور د ګران زوی کوجدا کیگی تور کوجدی ورسته وای وادم کوخته کول ډیر زر وشي
او په خیر مور دی جاشه خدای خو می درمان زر پوره کی
حالا زوی دا جار شموره تو خو می پا دیزره لاس کیک دا لدیر خوشحالی نتو پونه وحی
اوی جار آقا دی پلار دیم راغی
او زدل تا پا تیگم تصور چی داو بام لجک نا پا گلاس که واچو هم چی کلا تاز ما پا مرکت لی زفای تا پسی وشیندم
دا اسلام موره او دا اسلام موره
رازا و سریا لکوتی تر اغل نه چی ناری دی پیل کری دی
ناری خوب خود بهم کنه آخر د زوی د کوژدې په مرکه روان یو
د اسلام پلار لږ وار وکه چې هغه نوې لونګۍ خودی درته راواخلم
زر راواخله واخځې چې نن ډېر خوشحالي نه خدای شته چې په جمعو کې نه ځایږم
خدای دې وکړي چې د ګلالۍ د کوژدې د سمال راکي او زه به وایم د سمال راوړ سونډې په پورې په بوره مسه د اسلام
واخځې ته خو په زړه کې ګوړې ماته خو زه به وایم که د صابر دوی کورنۍ رسونه منله دیر سخت به نظر مات شی او اصلا خو به خدای ما که بیخی ده غم لیوانه شی
درنو اوریدونکو کورنۍ یو وړه ټولنه ده او ټولنه یو لویه کورنۍ ده دا چې په کورنۍ ژوند کې مېرمن ډېر ارزښت او اهمیت لري همداسې په ټولنه او ټولنیزو چارو کې هم د مېرمنو ونډه باید څرګنده او مهمه وګڼو نو ګرانو اوریدونکو تاسو په دې اړه څه وایاست مهرباني وکړئ 0508-0108-0108 شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ جایزه ترلاسه کړئ په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتیږي او موږ ته را رسیږي
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي د دې ونۍ خبرونه پیلوو دا ځل په خبرونه کې له تاوتریخوالي او زور زیاتۍ نه ورهاخوا یوې داسې افغان زده کوونکي سره غږېدلې یم چې د فزیک په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي
دا بخش فیزیک موتر بود که توسط ریموت کنترل میشد
او د چاپیریال ډیرو ابتدایي وسایلو څخه ځینې شیان جوړ کړی دي
ما وخت فکر کردم میشه که مواد زباله ایره مو سریعتر بسازیم تجزیه ام زباله ها را
هیله دا تر پای را سره ملوسی ز مسوده نیازیم خو راځي لمړی بغوښ شو حدیث پردیسته چی د خځو پاړه د تیری ونی مهمه پیخیر اوروي
د ننګرهار د کرن ریاست چارواکو ویلي د دغه ولایت بیوزلو میرمنو ته څه باندې 1900 باغچې جوړی کړي دي. د ننګرهار د کرن رئیس رفیع الله رحیمزی خبریالانو ته ویلي چې د تیر کال د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ دغه شمیر باغچې بیوزلو میرمنو ته جوړې شوي، څو له میوو او ترکاریو څخه هم خپله ګټه واخلي او هم محصولات مارکیټونو ته وړاندې کړي. د بغلان په مرکز پلخمري کې یو ښځه د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. د پلخمري ښار د دویم اوزې امیر سمنوال محمد فضل انوري خبریالانو ته وویل چې د ښځه د 15 ماشومانو مور و چې د چړې په وسیله وژل شوې او میړه یې تښتیدلی دی. تر اوسه دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه شوې، خو د راپورونو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه د کورني تاوتریخوالي له کبله په دغه ولایت کې نږدې 10 ښځې وژل شوې دي. یو شمیر مرمنې چې له خپلو ماشومانو سره د تخار په زندان کې زنداني دي، وایي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا یې دوسیو ته رسېدنه نه کیږي. د تخار مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو تیرونې ازادي راډیو ته ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې زنداني مرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او په خیمو کې ژوند کوي. د تخار د محلي مسؤلینو په وینا 40 مرمنې په تخار زندان کې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیانې دي، خو دا مرمنې د مناسب ځای له نه موجودیت څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د تخار سیمه ییز چارواکو ویلي چې دوی هڅه کوي چې ډیر ژر د زندانی میرمنو مشکلاتو ته رسیدنه وکړي.
کچېری خزه د تاوتریخوالي له امله په ځان سوځولو یا ځان وژنه او یا د کیمیاوي یا زهري موادو او یا ځان ته د نورو ضررناکو موادو په استعمالولو مجبوره شي، د تاوتریخوالي عمل د مجني علیها د ټپي کېدو او معلولیت په صورت کې په متوسط حبس او د مجنی علیها د مړینې په صورت کې له حوالو سره سم په اوږده حبس چې له 10 کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 21مه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په سنتي ټولنه کې اکثره کورنۍ د نجونو لپاره معلمي او ډاکټري غوره مسلک ګڼي او نورې برخې یوازې نارینه وو ته مناسبې بولي. همدا علت دی چې افغان نجونو او میرمنو په انجینرۍ، کمپیوټر ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې دومره پرمختګ نه دی کړی. په تیرو څو کلونو کې افغان ځوانانو د ټکنالوژۍ او ساینس په برخه کې څه نه څه کار کړی، ځینې آلې اختراع کړي، اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او بیا یې په ځینو برخو کې نوښتونه کړي دي، خو په دې برخه کې د افغان نجونو ونډه ډیره کمرنګه وه. په دې نږدې وختونو کې د مهدی په نوم یوې افغانې پیغلې له ډیرو ساده وسایلو څخه داسې شیان جوړ کړي دي چې هغه یې ځینو جایزو ته هم کاندید کړي دي. مهدیه د کابل ښار د زرغونې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې ده او 14 کاله عمر لري. مهدیه په ښوونځي کې عمومي اول نمره ده. د ښوونځي تر څنګ په غوشیګر مؤسسه کې د ساینس او انګلیسي په برخه کې زده کړې کوي.
موټر کې تاسو کوم کنټرول میشه؟ این از مواد بسیار ساده ساخته شده.
دا د غوشیګر مؤسسې لخوا هغه جوړ شوی وطاق دی چې مهدی پکې تجربه کوي. دا صنف د لابراتوار شکل لري چې تقریبا د کار ټول وسایل پکې موجود دي. مهدی یوسفی په ښوونځي کې د نورو مضامینو ترڅنګ له ساينس سره ډیره مینه لري، نو ځکه یې په دې برخه کې کار ته مټیران غختي. مهدی داسې دارو هم جوړ کړی دي چې د مفصلونو او هډوکو د درد لپاره ګټور دي، او همدارنګه تر ټولو ښه پروژه یې دا ده چې له کثافاتو څخه کیمیاوي سره جوړوي.
ما خودم زیات چیزا را مثلا نمینجا کار کردیم.
تر اوسه می ډیر شیان جوړ کړی دي. تر ټولو ښه پروژه مې له کثافاتو څخه د کیمیاوي سری جوړول دي. افغانستان یو زراعتي هیواد دی، د قانون په ډیره لوړه بیه کیمیاوي سره رانیسي، نو ځکه ماته داسې یو فکر پیدا شو چې له ډیرو ساده شیانو څخه سره جوړ کړم. لومړی نورو نړیوالو دا طرحه جوړه کړې وه، خو هغه ډیر وخت نیونکی وه. ما چې کله فکر وکړ دې نتیجې ته ورسیدم چې کیدای شي له کثافاتو څخه د تجزیه پروسه چټکه کړو. مثلا کله چې په نورو هیوادونو کې دا ډول سره جوړیږي کیدای شي څو کلونه ونیسي، خو ما وکړای شول د یو یا دوو کلونو په موده کې دا مواد تجزیه کړم او کیمیاوي سره ترې جوړ کړم.
دا بخش فیزیک موتر بود که توسط ریموت کنترل میشد.
د فیزیک په برخه کې مې د چاپیریال له ډیرو ساده وسایلو څخه یو موټر جوړ کړی چې د ریموت په وسیله کنټرولېږي. دا موټر مې د بوتل له سرپوښونو، د آیس کریم له لرګیو او د یو زاړه ټیپ له موټر څخه جوړ کړی دی. له دې موټر څخه په هغو ځایونو کې کار اخیستل کیږي چې هلته د ماین خطر موجود وي او انسانان نشي کولای له داسې ځایونو غږ ثبت کړي او یا هم ویډیو واخلي.
مجبور هستیم که کمره مزون یا ویډیو داشته باشیم.
مهدیه یوسفی وای د هلمند او نور سندونو وب نور هیوادونو ته بهیږي په افغانستان د نن تری سمګټه ناخستل کیږي نو موري وای ماده سي دسکا جوړ کړی چې کا تطبیق شي د هلمند ټولو هغه سیمو ته چې برېښنان لري په مساویانه ډول برېښنا تامینول شي
و کار دیگه ما ای بود کې وسیله ساخته بودیم
از ما بل وهم کار چې هغه می هم د نمونه په شکل جوړ کړی دای چې په افغانستان کې لجاري او بو څخه سمګټه ناخستل کیږي مثلا د هلمند سیند او بچی ډیره برخی گاونډي هیواد ته بهیږي د دې دستګا په مرسته کولای شو د سیندونو له اوبو څخه ګټه واخلو او هغو سیمو ته چې برق نه لري له دې لارې برق ورسوو
او مو مناطق کې برق نداره د افغانستان د مو مناطق برسانیم دا بخش بیولوژی یک ادوی ساخته بود
یو ډول دارو می هم جوړ کړی چې د مفصلونو او هډوکو درد لپاره ګټور دی دا دارو می له هګۍ او زیتون غړو څخه جوړ کړی دی د جوړولو طریقې داسې ده چې هګۍ او زیتون سره یو ځای او حرارت ورکو له دې پروژې څخه ډیرو افغان میرمنو ګټه اخیستي او ښه نتیجې هم ورکړي ده
و نتیجې خوب هم بده سور دی
مهدی د خپل فعالیتونو په لړ کې په ځینو سیالیو کې هم ګډون کړی دی چې له هغې جملې څخه د ښځو چارو وزارت لخوا یوه سیالي وه چې له 34 ولایتونو څخه نجونو پکې ګډون کړی و د یونسکو لخوا د فزیک په برخه کې یوه سیالي وه چې په هغې کې د سپینو زرو او زیړو مډالونه ګټلي دي او همدارنګه یوه بله سیالي هم وه چې د هغې له طریقه امکان لري د کیمیاوي سري پروژې په نږدې وختونو کې د سار کونډې ته هم کاندیده شي
البته پروژه ما را کاندید کردن از طریق مکتب د وزارت زنان
از ما پروژه د خوانځي لخوا څو سیالیو ته هم کاندید شوی دي یو سیالی د ښځو چارو وزارت لخوا و چې له 34 ولایتونو څخه پکې نجونو ګډون کړی و زه او دوه نور نجونې اخیری مرحله ته کامیاب شو او لمونږ دریو څخه یو باید د سارک په غونډه کې ګډون وکړي د فزیک په برخه کې د ټول هیواد په سطحه یو بل سیالي و چې د یونسکو لخوا جوړه شوې و چې ما پکې د سپینو زرو او زیړو مډالونه وګټل
ما تانیسم مډال نقره را بگیرم بعد مډال برونزه بگیرم دا یعنی د سطحه افغانستان
کله چې یو څوک د یو کار د کولو هوډ کوي د خپل کوششونو ترڅنګ د نورو مرستې ته هم اړتیا لري مهدی وايي په کورنۍ کې مور او پلار دا ډیره هڅوي او په هر ډګر کې لاسنیوی کوي د کورنۍ ترڅنګ استادان او په ځانګړې توګه په غوښیګر ماسیسه کې استاد نجیب امیری ډیره مرسته کوي او د دې لپاره یې د عملي کارونو زمینه برابره کړې ده د غوښیګر ماسیسې رئیس نجیب امیری د مهدیه د فعالیتونو او له هغې سره د خپلو مرستو په اړه معلومات راکوي
څرنګه چې دوی زموږ د مهدی جان زما د زده د موسې نومې اورېدلی او راغلی او دلته نو بیا خپل هغه وړتیاوې دی وښودلی چې دی څومره پوهیږي په ساینس ارسا کې دلته مونږ خپله زه شخصا د موسې رئیس یم خو بیا هم هغه تحصیل او تعلیم نشي شوی په تخنیکي بخش کې ده نو هغې لحاظ نه ما ورسره وشي کوی چې هغه کوم تیوري شي نه چې دوی لري مثلا یا هغه پوهه چې لري په مغل ارسا کې او سره ورکشاپ کې عملي کارونه بعضې وکړو او شو کاوه چې هغه په ډېر کم وخت کې ډېر لاسران راوړنی ولري دلته موږ خپل ځایم ډېر محدود او خو بیا مغه کوم اشپسانه چې موږ غوښنه ورکشاپ جوړ کړل نو امکانات زیات موږ هم نه لرو چې خو بیا هم مغه په کم ډېر کم امکانات چې موږ درلوده د تخنیکی لحاظ نه هغه کم وسایل چې د یو شی جوړولو د خطر استعمالي هغه او یا مثلا هغه کم اضافي معلومات چې موږ کاوه شو د انټرنیټ نه راوخلو نو دلته انټرنیټ لري انټرنیټ کې ښه سړی نه کاوه شي
د مهدی ټول کارونه اوس د نمونې او سمپل په شکل دی او تر اوسه یې عملي ګټه نه ده ترې پورته کړې خو نوموړی وایي که دولت او نورې اړوندې ادارې ورسره مرسته وکړي آماده ده چې خپلې پروژې عملي کړي نوموړی همدارنګه نور نجونو ته پیام لري وایي دوی باید ډېر کوښښ وکړي یوازې په درس ویلو دې بسنه نه کوي بلکې د درس ترڅنګ د نورې رشتې هم ولولي مهدی همدارنګه د خپل راتلونکو پلانونو په اړه هم راته وایي
اگر کس بودیجه به ته زمينه سازي کنه به ما
که څوک را سره مرسته وکړي او زمينه راته برابر کړي حاضر یم لټولو پروژو څخه می عملی ګټه پورته کړم زه تل دا احساس کوم چې زه قوی یم او د نورو نجونو لپاره یو مثال یم نجونې باید یوازې د مکتب په درسونو بسنه ونه کړي بلکې د دې ترڅنګ باید نور فعالیتونه هم وکړي زه د خپل درسونو ترڅنګ په پروژو کار کوم ترڅنګ یې ګاونډیانو نجونو لپاره د ساينس په برخه کې کورس هم لرم او له هغوی سره په ساينسي مزامینو کې مرسته کوم. ډیره ښه نتیجه مې هم ترې اخیستې ده. زه په راتلونکي کې ډیر پلانونه لرم. غواړم یوه ساينس پوه واوسم. له دولت او اړوندو ادارو غواړم چې له ما سره مرسته وکړي. زه په یوازې ځان هیڅ هم نشم کولی. ما ته باید بودجه راکړي چې وکولی شم پروژې مې عملي کړم او په افغانستان کې د شته ستونزو یوه برخه حل کړم.
یک بخشی از مشکلات افغانستان رفع کنیم.
درنو اوریدونکو، مهدیه یوسفی په یو ډیر ابتدایي کور کې ژوند کوي او پلار هم ټیکسی چلوونکی دی. خو نوموړی په خپل زیار او له ډیر ابتدایي وسایلو څخه په کار اخیستنې وکولای شول ډیر کارونه وکړي. د مهدیه په وینا دا غواړي تلسکوپ هم جوړ کړي، خو دا چې وسایل نه لري نو د اوس لپاره دا کار پریښی دی. مهدیه په ډیرو کم امکاناتو غواړي ډیرو سترو ارمانونو ته چې په ذهن او خیال کې لري ځان ورسوي. د دې ټینګه اراده په ځان باور او خپل زحمت د دې باعث شوي چې خپل هیواد او کورنۍ ته افتخارات راوړي او د یوې فعالې ځوانې په حیثان په ټولنه کې مطرح کړي. هیله ده اکاډمیک مرکزونه د دې څیړنې وګوري او لازمې مرستې ورسره وکړي.